یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 8 د اکتوبر 9 اجمل ان خپرونه په خبرونو پیلوي.
د کابل د امنیه قمندانۍ وایي پولیسو نن سهار یو ځان وژونکی مخکې تر دې چې د ملکیانو یو موټر برید وکړي له منځه وړی دی. د اندونیزیا چارواکي وایي د دې هیواد یوه مسافر وړونکې الوتکه نن د داخلي پرواز پر مهال په سومترا ټاپو کې غورځېدلې ده. او د سوریې چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ پرانیستې. دا کابل د امنیه قمندانۍ وایي پولیسو نن سهار یو ځان وژونکی مخکې تر دې چې د ملکیانو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړی. د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې نهم امنیتي حوزه کې شوې ده، دوه پولیس او څلور ملکي وګړي ژوبل دي.
یک فرد انتار کننده که تسلیم داشت، یک را دواست حامل کارمندان ملکی را در مربوطات نایی نهم شهر کابل هدف عملی انتحاری قرار بده. خوشبختانه قبل از اینکه به واسطه نزدیک شوه توسط نیروهای پلیس شناسایی میشه و از بین برده میشه.
وروستي رپورټونه د پولیسو د چارواکو له خولې وایي چې لږ تر لږه یو پولیس په پیښه کې وژل شوی. بل لور ته بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو ځان وژونکي د دوی د کارمندانو له یو موټر سره نږدې چاودنه کړې چې شپږ کسان یې ټپیان کړي. تر اوسه چا د کابل د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د رزمی ورزش یو افغان ورزشکار چې په دې وروستیو کې په کاناډا کې خپل فرانسوي سیال مات کړی دی وایي چې د نورو مسابقو لپاره چمتووالی نیسي. نصرت حق پرست تیرې شنبې په شپه په یو ایف سی سیالیو کې خپل فرانسوي سیال تیبال ګوتی ته ماتې ورکړه. نوموړی وایي چې په دې بری سره د رزمی ورزش د نړۍ په 15 مخکښو ورزشکارانو کې د ته د شاملېدو لاره پرانیستل شوې ده. درویش کرن حق پرست له هغه دوه افغان ورزشکارانو څخه دی چې په یو ایف سی سیالیو کې ګډون کړی دی. د اندونیزیا چارواکي وایي د دې هیواد یوه مسافر وړونکې الوتکه نن د داخلي پرواز پر مهال په سومترا ټاپو کې غورځېدلې ده. چارواکو ویلي دي چې 1 بوینګ ډول الوتکه کې د عملې په ګډون 130 کسان سپاره وه او ویره ده چې ټول یې وژل شوي. د اندونیزیا د ژغورنې ملي ادارې د دې مسافر وړونکې الوتکې غورځېدل تایید کړي. الوتکه له پایتخت جاکارتا څخه پانکنګل پیکانګ ښار ته روانه وه. دا سوریه چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ پرانیستي. د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې له پایل راهیسې د لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریه د کلتوري چارو وزیر محمد الاحد د موزیم د پرانیستلو پر مهال ویل دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریه د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیان ونویني وتړل شو او لرغوني توکي یې نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریه کورنۍ جګړې چې په 2012 کال کې پیل شو تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژلي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هیواد زیاتې لرغوني سیمې یې له منځه یوړې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تېره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روان و. نوموړي ویلي چې دا پیښه شاید په ښویېدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعتولو له امله پرله پسې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. دا وو خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی.
مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
د انتخاباتي کمیسیونونو د نندریو په اړه له یو حقوق پوه سره غږېدلی یو.
نه دی راتلی نو هغه باطل دی. لمن د دغسې رایو چې هغه خلک پکې معلومات نه وي دا غلطه خبر ده، هغې باطلي دي رایې ثبت کړي.
په لوګر کې ځینې خلک په تېرو انتخاباتو کې پر بې نظمیو انتقاد کوي، خو ځینې کسان بیا د انتخاباتو ولایتي کمیسیون ستایي.
په دومره لږ وخت کې ووټ بانک یا د بانک د رایو بانک جوړ کړ، یو لس جوړ سه.
زما حق زما رایه پروگرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ملي شورا، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم پر کارولو توافق کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول سوی پاکې رایې د قبول وړ دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پرېکړه نه مني. رحمت الله افغان دغه سلا تعقیب کړي د کابل سټوډیو نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې توافق وسو. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره د په هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې راغلی وو.
امیدوارم که کمیسیون
مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت، دای وای هیله لرم چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون خپل اجرات له قانون سره سم او هر هغه څه سره چې د انتخابات د شفافیت په اړه باندې توافق شوی او عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو او واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او همداشان د عقرب په 15مه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به شمیرل کیږي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د رایو د شمیرلو په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغېز وکړي چې دا چاره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په محل ویش هم تاثیر واچوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
باید دواړه کمیسیونونه سره په ګډه باندې کینی، ستونزې وڅېړي او د دواړو کمیسیونونو د ونډو سره سره په تحقیق باندې دوی د قضاو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید دغه مسایل سره حل لارې پیدا کړي او کار پرې وڅېړي، نه دا چې دوی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه باید ونشي. دا د حل لار نه ده او زرته زره باید دوی سره مشاکن کینی. اضافه د سیاسیونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې هغوی د نسپره ناوړه ګټه واخلي.
د ولسی جرګې مشر وای د افغانستان د ملي شورا ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم باندې توافق کړی وو. یوسف رشید زیاتوي که د انتخاباتي کمیسیونونو وخت، شرایطو او حالاتو ته په دغه کتنو سره دغه ستونزې ته د حل معقوله لاره ونه لټوي، په انتخاباتي پروسې به د افغانانو باور کمزوری سي چې دا بیا د تازه دیموکراسۍ لپاره یو ستر ګواښ دی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول سوی پاکې رایې د قبول وړ دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پرېکړه نه مني. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. په دې اړه حقوق پوهان څه وایي؟ اجمل تورمن د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپي سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رایو بتلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي.
او زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایت انتخاباتي دا سوا کوي، ولې چې که خلک حاضر شوي نه وي چې بایومیټریک ټیسټ ته کښېني بیا صحیح دی رایې مه شمېرئ. اما دا چې کمیسیون خپله وظیفه سمه په وخت نه اجرا کړي، ماشین د بایومیټریک نه وي رسېدلی، او خلق را کېدلی دغه مجبوریت نه باید بی باید مسی کرای ورکړي. البته بیا هم تذکره کې به شکر نکتی نو د هغو رایو باطل اعلانول د حق د اتباعو د پښو کولو لاندې دي و چې اتباع ملامت نه دي. کمیسیون پکې خپله نارسي کړې ده یا نه دی رسېدلې. نو هغه باطل اعلانول د دغسې رایو چې هغه خلک پکې ملامت نه دي دا غلطه خبر ده. هغې باید پرېږدي دا حساب
شي. په دغسې یو حالت کې چې دوه کمیسیونونه په تقابل واقع شوي په دغه مسله کې څه کول په کار دي چې موضوع د حل قانوني لاره یې
څه ده؟ پیدا شي دوی باید سره کښېني سم خبر ملاقرات ودلري نه د خپل موضوع انو فصل کښې نه ده چې یو یم پکې دوه پکې په یو موضوع کښې کي چې زه صحیح وایم او بل وایي زه درست وایم او پکې خلک تاواني کېږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي، آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسې ده، زیانمن کېږي. او د دې دپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سرې محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کښې نیولو سره هغوی فیصله کړي. ولې چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید سترې محکمې له ځان سره غړي ولري، او که نه یې درلودلې دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو تر منځ قضا باید فیصله کړي، سترې محکمې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودی صفای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ځینو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د رایې اچونې په پروسه کې د سرغړونو او درغلیو د څېړنو غوښتنه وکړه. د لوګر چارواکي د کاندیدانو او فعالانو نیوکې او اندېښنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د درغلیو په باب سوي شکایتونه به په کلکه توګه وڅېړل سي. نجیبالله الوخیل تفصیل لري.
په لوګر کې یو شمېر نوماندانو او مدني فعالانو د ټاکنو او شکایتو له خپلواکو کمیسیونونو وغوښتل چې په یاد ولایت کې ثبت شوي ټاکنیزې درغلۍ په کلکه وڅېړي او سرغړوونکي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژني. د ولسي جرګې یو نوماند فرهاد اکبري وویل د ټاکنو په ورځ د شته امنیتي ګواښونو سره سره خلک د رایې صندوقونو ته ورغلل، خو له دې کبله چې د یو شمېر کسانو په لیستونو کې نومونه نه وو یا تر ناوخته بایومیټریک دستګاهو کار نه کوو دوی ونشو کولی چې خپلې رایې وکاروي. د ولسي جرګې یو بل نومان حیات احمدزی هم ورته خبره کوي. وایي
ته باور وکړه چې د کاندیدانو نوم په لیستونو کې نه پیدا کېده. یو تعداد کاندیدانو خپل مامورین استخدام کړي وو، وایي به چې کله پوه سو چې د بل کاندید کسان په لاین کې ولاړ دي ورته وبه ویلې چې د تا نوم په لیست کې نشته، امنیت خراب وو. هغه انتخاباتي کارکوونکو د مشخص نومات په ګټه باندې کار کاوه، ملته پیسې وسره وې کارولې.
د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سعادت هیله څرګندوي چې د ټاکنو په اړه به د خلکو شکایتونه وڅېړل شي.
کوم مشکلات چې د عذر ولسوالۍ، د خروار ولسوالۍ، د څرخ ولسوالۍ، مدغه ولسوالۍ او مرکز کې تیر شوي دي، رښتیا د خلکو اعتراضونه حق په جانب دي، هغه خلکو باید مشکلات باید وڅېړل شي.
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د ټاکنو کمیسیون له دې امله ستایي چې په کم وخت کې د رایو بانک ترتیب او نسبي شفافو ټاکنو ته زمینه برابره کړه.
انتخابات تر سره سوال بایومیټریک ماشینونه نه په بعضو جوړونو کې موجود وو، په بعضو کې نه وو، په بعضو کې لیست موجود وو، بعضو کې نه وو. دا ټول هغه خبرې دي چې بالاخره موږ وایو چې دا پروسه د ستایلو وړ ځکه وه چې په دومره لږ وخت کې ووټ بانک یا د بانک د رایو بانک جوړ کړ، یو لیست جوړ شو، په دې لیست کې کاسیو کامی موجودې وې. دا هم د شفافیت په ادرس باندې د دولت او د انتخابات خپلواک کمیسیون یو قدم چې پورته کړ.
د لوګر والي انور خان اسحقزی هم وایي چې د ټاکنو کمیسیون خپل کارکوونکي سم او پر تخنیک برلاسي نه وروزلي.
ډېر غټه ستونزه چې پیدا شوه په کمیسیون د انتخاباتو کې پیدا شوه چې مامورین په درست ډول سره روزل شوي نه وه، بایومیټریک سیستم سره نابلده وه، شکایتونه درج شوي دي. هغه رایه چې تقلبي وي هغه به سل په سل کې باطل اعلانېږي.
د لوګر د ټاکنو کمیسیون مشر عبدالرحمن محبت د ټاکنو په بهیر کې ستونزې او ځینې درغلۍ مني، خو زیاتوي چې نوماندانو او ناظرینو خپل رسمي شکایتونه د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي دي. عبدالرحمن محبت زیاتوي د څېړنو او لازمو شواهدو وروسته به هغه صندوقونه چې په درغلیو ټک شوي قرنطین او چا چې ښکاره سرغړونې کړې وي مجازات بشي او د مشکوکو صندوقونو سپینې او تورې رایې به هم سره بیلې شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې اوس هم وصل وصل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د میدان وردګو د باغ لرونکو ټولنې سره د امنیتي سکتور لپاره د مڼو قرارداد لاسلیک شي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به شاوخوا 20,000 میټریک ټنه مڼې د میدان وردګو ولایت له باغ لرونکو نه اخیستل کیږي چې ګټه به په مستقیم ډول باغ لرونکو ته رسیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه لړۍ به په راتلونکي کې ګام په ګام نور ولایتونو ته هم غځیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې میدان وردګ یو له هغو ولایتونو نه ده چې هر کال شاوخوا له 30,000 تر 90,000 میټریک ټنو پورې مڼې تولیدوي، خو په ډېر ارزانه بیه بازار ته وړاندې کیږي او باغ لرونکي له خپلو تولیداتو ډېر کم عاید ترلاسه کوي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي نن په دغه ولایت کې زرګونو مالدارانو ته د حیواني خوړو د ویشلو بهیر پیلوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن از راډیو ته وویل چې په ټوله کې به 1,200 میټریک ټنه حیواني خواړه د کندهار ولایت د مرکز په ګډون د دغه ولایت په 1,300 ولسوالیو کې په مالدارانو وویشل شي. د ښاغلي سیدی په خبره دا چې د وچکالۍ له کبله د کندهار ولایت د مالدارۍ سکتور ډېر زیانمن شوی، نو د دغو مرستو له لارې به د مالدارۍ سکتور کې ښهوالی راشي. د نوموړي په خبره د دغو حیواني خوړو په ویشلو سره به په کندهار ولایت کې د حیواني محصولاتو کچه هم لوړه شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1,350 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 9.50 او 1 لیټر ډیزل په 15.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادر سرای کې د زنو بهرنیو اثرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1,515 افغانۍ.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه تر یوې بجې دوام کوي چې زما حق زما رایا پروګرام یو برخه جوړوي. د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج څرګندوي چې دغه هیواد انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ سي. دا خبرې وروسته له هغې سوي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو پخواني وزیر په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې، خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړې په استودیو کې راسره ده. پریبا جانې، سلومي زور بیشویلي څومره رایې ګټلې وې چې د انتخاباتو د دویم دور خبره په دې وروستیو کې راپورته شوې ده؟ البته نن
بله، مثلا د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل شوي رایو نتایج ښیي چې سلومي زورا بیشویلي 18.6% رایې خپل کړي دي، چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډېر دي. د کمیسیون په خبره هیڅ کاندید ونه سو کولای چې 50% چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي. نو د پارلمان مشر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د مشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده.
تاسو د دویم دور انتخاباتو یادونه وکړه، څه ویل سوي دي چې دغه انتخابات به کله کیږي؟ د نیټې په اړه څه ویل سوي؟
د ګرجستان چارواکو دم ګړی داسې ویلی دی چې شاید د ولسمشری انتخابات دوهم دور تر دسمبر د مخه وسی، خو داسې دقیقه نیټه تر اوسه پرې نه ده شودلې. دا باید ویم چې په ګرجستان کې انتخابات پرون یک شنبه په ورځ ترسره شول. په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ول. وړاندې داسې ویل سوي وه چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړنی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهور ریاست چوکۍ ته ټاکي، او داسې ډېرې هیلې وې چې زورا بیشویلی به د دې هیواد ولسمشر سي. خو په ګرجستان کې د جمهور ریاست لپاره 15 کسانو ځانونه کاندید کړي وه. سلومي زورا بیشویلی په فرانسه کې زیږېدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند یعنی د ګرجستان خوب د سلومي زورا بیشویلی ملاتړ کړی، خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې وه. د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلاشویلی لبیا کاندیدتي ډاټا کړې وه.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. مو اوریدل چې د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات به دویم دور ته ولاړ سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼه نن تر ډیره د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ پر موجوده اختلافاتو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر دې پریکړې بحث کړی چې ویلې دي د بایومیټرک پرته کارول شوې رایې باطلې او د اعتماد وړ نه دي. خو ورځپاڼه په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرګون راغسته دی چې ویلې دي د رایو د باطلولو په اړه د شکایتونو د کمیسیون پریکړه د قانون خلاف او د دوی په چارو کې مداخله ده. ورځپاڼه وړاندې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ د موجوده اختلافاتو په اړه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ خبرګون راغسته دی چې ویلې دي دا اختلافات به د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. ملیارمن ورځپاڼه هم په خپل لومړي مخ کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اندېښنه راغسته ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوی ټکر به نه یوازې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو اعلان له ځنډ سره مخ کړي، بلکې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ځنډ سبب به هم شي. ورځپاڼه د دغه بنسټ په حواله وړاندې لیکي چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ اختلافاتو درغلیو او سرغړونو ته لاره هواره کړې وه. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې بیا دواړو کمیسیونونو ته سپارښتنه کړې چې په بشپړې همغږۍ سره د انتخاباتو پاتې پړاوونه بشپړ کړي. دنیا ورځپاڼه بیا د ځینو څارونکو ادارو د اندېښنه راغسته چې ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې د سیاسي معاملې ښکار شي. ورځپاڼه لیکي چې د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر په حکومت کې دننه ځینو کړیو ته اشاره وکړه چې د یوې معاملې په هڅه کې دي چې له مخې به د انتخاباتو پایلې د خلکو د رایو پر بنسټ نه بلکې د سیاسي معاملې پر بنسټ اعلان شي. ورځپاڼه لیکلی ده چې نعیم ایوب زاده له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې د دغه معاملې مخه دې ونیسي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکلی ده چې یو شمېر مغرضه کړۍ هڅه کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیت خراب کړي او بالاخره د دغو انتخاباتو د باطلولو زمینه برابره کړي، چې د ورځپاڼې په وینا په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې دښمن هڅه وکړه چې په ګواښونو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو مخه ونیسي، خو کله چې خلکو د ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ نو اوس یې د ځینو مغرضو کړیو په وسیله هڅې پیل کړي چې انتخابات باطل اعلان شي. ورځپاڼه لیکي چې په انتخاباتو کې د ستونزو په اړه د شکایتونو کمیسیون موجود دی، او که څوک کومه ستونزه لري نو کولی شي چې د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي سو ستونزه حل کړي. له دې پرته چاته د حق نه ورکول کېږي چې انتخابات د باطل اعلان کړي.
اجمل ویسال د لوګر ولایت له محمد اغه ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي چې له افغان حکومت څخه هیله کولو مخالفانو سره پټې خبرې وکړي چې سوله راسي، لکه څنګه چې له نورو هیوادونو سره هم دغه ډول خبرې کړې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي چې د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نشته، باید حکومت ورته توجه وکړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر اشرف غني په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. د ننګرهار ولایت څخه فضل الله واحدی لیکلی چې مخکې د معلمانو معاشونه د معتمد په لاس ورکول کېدل چې 500 افغانۍ په دې پروسې باندې لګېدلې. د لیکلي دي چې زیات استادان په دې هم خفه دي. زمان ظهیر د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکلي چې د شملزو په ولسوالۍ کې د معرف برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، باید د دې په بهیر خراب وضعیت توجه وسي. ولی ولا له کلات څخه لیکلي چې افغان بسیم شبکه د زابل په زیاتو برخو کې کار نه کوي. یو عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د لوګر په دولتي ښوونځیو کې کتابونه نشته. پا کنر کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پر بزګرانو د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرې ویشل پیل سول، خو کروندګر وایي چې زیات ستونزې لري. روح الله انوري او نور تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې او لری پروت ولایت دی چې دوه سیندونه لري او ګڼ اوسیدونکي په مالداری او کرکیله بوخت دي، خو تیر کال وچکالی سخت ځپلی. اوس یې دهقانانو ته د کرنې او مالداری د ریاست لخوا د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کیږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ویشل کیدونکو غنمو او سرې په اړه وویل:
د اصلاح شوي تخمونو او د کود کیمیاوي د توزیع لړۍ مرکز اسدآباد نه پیل شوه، خو دغه لړۍ به په 15 اداري واحدونو کې دوام ولري چې تقریبا 3600 دهقانان د پوښښ لاندې راوړي. هر یو دهقان سره 50 کیلو اصلاح شوی تخم او 100 کیلو کود کیمیاوي توزیع کیږي. 2200 جریبه ځمکه ټوله کې د پوښښ لاندې راوړي. د اصلاح شوي تخمونو او د کیمیاوي سرې په توزیع سره به 40% د کونړ په د غنمو په حاصلاتو کې لوړوالی راشي.
دهقانان د یادو مرستو په ویش خوښ دي.
زما نوم حاجي محمد غوث، موږ د دې نه ډېر زیاته مننه کوو. موږ ته خپل مواد په خپل وخت را رسولي دي او کندو ته موږ رسولي دي.
دهقانان وای زراعت ریاست ته د دوی للمي ځمکو خړوبولو د پاره له سیند څخه د اوبو راپورته کولو په خاطر للمریزې برېښنا ګټه واخلي. څو یې کښتونه د تیر کال په څیر بیا د وچکالۍ په وجه ونه سوځېږي.
زما نوم ضابط حسن دی. دا چې زموږ للمي ځمکو د پاره د څلورو بعضې پروګرامونه جوړ کړي، توجه یې غواړو چې دغه بعض ځایونه پاتې په هغې منې موکي.
ابراهیم مومن د ما د څلورمې ناحیې وکیل ګزار. موږ د رئیس صاحب او د والي صاحب نه دا غوښتنه کوو، دلته کوم للمي چې موږ او تاسو لرو باید د دې لپاره د سولري سیستمونه برابر کړي چې دا عاید به زموږ یو په دوه شي. لکه تیزر کې موږ سره وعده کړې وه سالار باغ د والي سیستم به سولر سیستم به برابر کړو، بره والي ته به وبوخې او دا ښکته ځمکې به خړوبه کړي، خو دغه وعدې هم تر اوسه سر ته ونه رسېدلې.
د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي دوی تیر کال په سلګونه جریبه ځمکه د سولري برېښنا په وسیله د سیند په اوبو خړوبه کړه چې ډېر ښه حاصل یې ورکړ، او کوښښ کوي چې نوره بودیجه هم پیدا کړي او پاتې په زرګونه جریبه ځمکې ته اوبه ورسوي.
ډېری ځمکې تیر کال کلین انرژي یا د سولر په واسطه باندې دا بیارۍ لاندې راغللې، خو دغه تکافو نه کوي. موږ غواړو چې د ولایت په کچه باندې کومه په زرګونه جریبه ځمکه د سیند په څنګ کې للمي پاتې ده، دا نه ولسته د منلو وړ ده او نه شخصا د کرنې ادارې ته د منلو وړ ده. موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه برخه کې ډېری کار وکړو او خپلې للمي ځمکې د سولر انرژي په واسطه باندې خړوبې.
د کونړ په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي چې د کارپوهانو په خبره د پسرلي او اوړي په موسم کې په یوه ثانیه کې د اوبو د جریان اندازه 2000 متره مکعبو ته رسیږي، خو تر اوسه د دغه اوبو څخه افغان حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د همدې پریمان اوبو په دواړو خواو کې په زرګونه هکتار ځمکه باندې سپیره بادونه لګیږي او د باران د څاڅکو په هیله شاړه پرته ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې د لوړ پوړو چارواکو پورې رسوي. کندهار ولایت مې زنګ والی دی. زموږ دغه د دهلیه بند د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ کې جوړ دی. اوس یې خوړه ډېره خوړه یعنې خاوره ډېره نیولې ده. اوس سیلاب دون اوبه نه نیسي. کله چې اوبه په ژمي کې ونیسي اوبه پارچاو شي او اوبه زموږ څخه غیر فعاله وي، غیر ناسبه وي ایران ته. نو هلته چې زموږ د پښتو وخت وي اوبه پر موږ باندې لږ شي، نو د لوړ پوړو چارواکو ته دا هیله کوو چې دغه د دهلیه بند درې واره منظور شوی دی، خو متاسفانه چې جوړ شوی نه دی. او زموږ کندهار شپږ ولسوالۍ تر دغه اوبو لاندې دي او اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. وروره د لوړو چارواکو ته دا خواهش او ارزو لرو چې ژر تر ژره موږ ته دغه دم جوړ کړي. وسلام، مننه.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالکوري ولسوالۍ د چکنور د کنینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام زموږ د پیشنهاد دی څومره د پارلمان ولایت کوی تور ولایت هر یو چوک کې وګوري هر یو ګوټ کې وګوري او هر یو ټیسن کې وګوري بل خبره به وانه وړي په غیاد دوره او بس هم دا موږ لري دا کوم موږ مدرسې جوړ کوو موږ مکتب سکولونه مکتبونه به ساز کوو موږ تاسې له سړکونه ساز کوو موږ به تاسې له سپتالونه ساز کوو موږ به تاسې له داشان د کار زمینی برابرې کوو متاسفانه او بدبختانه د افغانانو لپاره چې د او بیا په تېره د افغانستان خلکو لپاره چې کله کامیاب شي بیا نه سپتال وي نه سړک وي نه مکتب وي نه کلینیک وي نه داشان نور وغیره نور نور کارونه بیا ورسره د خپل ځان غمې د خپل ځان د خپل مال د دې غمو سره یي چې بس زه به د کوم کاروبار یا کوم شی او کوم په کوم خارجي ممالک خو د غریب سړي غمو سره نشته دي زمونږ د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د ساحه کې موږ په خپله باندې یو لیست جوړ کړی و د ملګرینو دپاره او راته ویلي مو چې موږ به تاسو ته مواد درکړو تاسو لیست جوړ کړئ موږ لیست ساز کړ تقریبا اتیا سل کسان شل او شوټه خلک چې